من أوزع؟
من أوزع؟
د نن اواز د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړوغ او سوکاله اوسئ نو شابه شنه د روانه خبرونه قربانه قدر مون اوریدونکو په روانه خبرونه کې د نن ورځې د وضعیت په اړه خبرونه او رپورټونه لرو لمړی په مو کې د دې سات خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا سره په خاصه مرکه کې ویلي دي چې په ټولو هیوادونو کې ملي مشروعیت درلودل د نړیوال رسمیت پیژندلو اساس دی او طالبان باید اول د خپل حکومتي اجراتو لپاره داسې اساسات کېدي چې بنیادی ملي مشروعیت وي. خاغلی کرزی زیاته کړی ده چې ملي مشروعیت د انتخاباتو او یا هم د لوی جرګې په وسیله تضمینېدل شي. خاغلی کرزی ویلی دی چې د طالبانو حکومت باید یو اساسي قانون ولري، حتی که دغه قانون موقتی هم وي. طالبانو د افغانستان شاهي اساسي قانون ته اشاره کړې ده، مګر خاغلی کرزی وایي چې په کار دی د دغه قانون د نافذیدو فرمان صادر شي او بیا د ملي بیرغ لاندې د افغانستان مختلف قوانین د لویو جرګو له لارې تایید شي او حکومتي اجراءاتو ته ادامه ورکړل شي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د گاونډي هیواد پاکستان نه وغوښتل چې د مداخله تروریزم او یا هم د زور د تشویق لارې نه، بلکې د متمدن اصولو او نړیوالو اړیکو لارې د افغانستان سره روابط وپالي او د افغانستان د نمائندګۍ حسد نه کوي. په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په طالبانو باندې انتقاد کړی دی چې د خبريالانو سره د ظلم زور د قضیو پوښتنه نه ده کړې او ځواب نه وایي. د کمیټې د اکتوبر په 18مه په اعلامیه د طالبانو نه همکاري غوښتې ده چې خبريالان وکړي شي په بی‌طرفانه ډول خپل کارونه ته ادامه ورکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې سرګونو افغان محصلینو ته د تورخم دروازه خلاصه کړې ده. د سفارت د اکتوبر په 18مه په اعلامیه کې لا افغان محصلینو غوښتل چې په پاکستان کې خپل درسونه ته حاضر شي. د جرمني خبری آژانس خبر ورکړی دی چې ایران غواړي په راتلونکي هفته کې د افغانستان د سیاسي آینده په اړه کې د یو کانفرنس کوربتوب وکړي. دا کانفرنس به د چهارشنبه په ورځ جوړ شي او ایران چې په افغانستان کې دایمي سوله غواړي د طالبانو او ټولو سیاسي ډلو په ګډون د همشموله حکومت د جوړیدو هڅه کوي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استجونه اوري. د جرمني خبری آژانس د روسیې په مشرۍ د ډلیز امنیت د تړون د منابعو په حواله خبر ورکړی دی چې تاجکستان نن د افغانستان سرحد ته نږدې پوځي تطبیقات پیل کړل. په دې تمریناتو کې به 3000 عسكر شامل وي او د شنبه تر ورځې پورې به دوام ولري. د ماشومانو د چارو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د طالبانو په دې اعلان خوښي څرګنده کړې ده چې د ګوزن د واکسینو د کور په کور کمپین سره ملاتړ اعلان کړی دی. ټاکل شوی دی چې یو څو ورځې وروسته د نومبر د میاشتې په اتمه په افغانستان کې د پولیو د ویروس سرتاسري کمپین پیل شي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن نن د اکتوبر په 13مه وویل چې واشنگتن د چین د پرمختللو وسلو د سیستمونو انکشاف په دقت ساري، مګر په هغه راپورټ کې د تفسیر نه ډډه وکړه چې پکې ویل شوی وو بیجینګ داسې یو راکټ ازمویل دی چې د ساوت د سرعت نه رفتار چټک دی او د اټومي بولې د وړلو قابلیت لري. د امریکا د متحده ایالاتو د بارني او چارو پخوانی وزیر کولن پاول د کورونا د ویروس نه په سرور اتیا کلنۍ کې مړ شو. د خاغلی پاول کورنۍ د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 18مه په یوې اعلامیه کې د هغه د مړینې خبر خپور کړی دی. اعلامیه وایي چې هغه د کورونا پوره واکسین کړی و. او فرانسې نن د اکتوبر په 13مه ویلي دی سفیر په بلاروس کې تیره ورځ ځکه د هغه ملک نه ووت چې د منسک مقامات ورنغښتي و چې خپل ډیپلوماتيکي اعتبارنامه جمهور رئیس لوکاشنکو ته وړاندې کی خو هغه د کارونه کړ. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې د ماښام پر پنځو بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نن او وضعیت د خبرونه اوریدونکو یاست د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي د نږدې دوونه یو ځنوروسته په تیرو څلیرشي ساعتونو کې شاوخوا 1500 لارې چې تازه میوه پکې بار و د تورخم لارې پاکستان ته وختي خود چمن سپین بولډک لارې لا هم تړلې ده په دې اړه نور جزئیات له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کوي
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مرسل حجی محمد یونس مومنوی چې په تیرو سلیلي ساتونه کې په تازه میوه بار شاوخوا 1500 لارې د تورخم لارې پاکستان ته وخت او هم پر دغه لار د پاکستان څخه په خوراکي توکو او نورو د اړتیا وړ موادو بار د 28 لارې افغانستان ته داخلي شوې دي
د دې شاتې تقریبا 400 اټاکه موټر از مشتاجره اورشتي دي د پاکستان لور ته چې دا یو شیز غریبي تقریبا نه موټران څول ولاړو د لږه پاتې 400 اټاکه موټر څول اورشتي دي چې دا یو ډېر شیز غریبي
خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مرسل وایي چې د چمن سپید بول د کلار لا هم د دوه هوادو ترمنځ د هر ډول راکړې ورکړې لپاره چلېږي دا افغان سوداګر او پانګوالو د وینا له مخې چې طالبان د کندهار والی شاوخوا دوه وړاندې د چمن سپید بول د سرحد د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا پر دغه لار خلکو د تاګر اتاک پر مهال د ستونزو زرا ولاړول لامل په ولخیز ډول وتر چې بیا د پاکستان حکومت هم د تور خمس سرحد وتر د سرحدونو زبندیدو لامل هغه افغان سوداګر چې بهر ته تازه وی صادری د دې زیات ماليزیا سره مخ شوې دي حجی یونس مومنوی چې هغه پاکستانی سوداګر او کارګران هم چې سرحد په ګډو کې کار کوي د لارو د بندیدو څخه ماليزیا لیدلې دي
د لارې بندیش منفي تاثیر کوي پر ټولو ابعاد باندې هم پر خلکو باندې تاثیر کوي چې څنګه کاروبار کوي هم پر میوه باندې تاثیر کوي دا یقینا چې دا یو بد اقتصادي تاثیرات لري
د صنایعو او قانونو د خونی رئیس شیرباز کمیزاده وایي چې د صحت د بندیدو زیات زیان بزګران ته رسیږي او دا ځکه چې د خغیر کمیزاده په وینا د تازه میوه سوداګر له بزګران څخه میوي د امانت په توګه اخلي او چې کله یې خرڅي کی بیا پیسې بزګران ته ورکوي
لا بعد مرغه دغه سرحدو بندیدل دا د موږ په صادراتو باندې بعد اغیزا کا په وارداتو باندې بعد اغیزا کا ملک دی و دې بد اقتصادی ناورین سره مخامخ کړی دی
په ورته وخت کې کابل کې د پاکستان سفارت د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی چې یو شمېر افغان زده کوونکي چې د پاکستان په پانتون کې سکل زده کړو لپاره سکالرشپونه اخیستي او تیر ورځ تور خپل لارې پاکستان ته تللي دي یو شمېر دغو زده کوونکو سوونه وړاندې پاکستان ته د تللو په برخه کې د ستونزو له امله کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته اعتراض هم کړی و د بلې خوا افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي چې د اسلام آباد نړیوال هوایي ډګر اوس د افغانستان د ارزښت وړ ترانزیتي سوداګرۍ لپاره خلاص شوی دی هغه د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی چې یو کرایي شی ولې ټکی ورم او بلابل سنتي توکي په دغه هوایي ډګر کې خطا کړی چې د خطا کېدو وروسته په کانټینرونو کې بار او د تورخم لارې کابل ته لیږدول شوی دی محمد صادق په لومړي ځل د پاکستان د هوایي ډګرونو لارې د نړیوالو توکو لیږدولو لامل د پاکستان ګمرکونو چارواکو ته مبارکي ورکړی ده هغه ویلي چې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ د رهبرۍ لاندې د اقتصادي جغرافي پالیسۍ ته د پاکستان ژمنتیا منعکس کوي
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې وروستیو کې خبرداري ورکړه چې له عراق او سوریه نه سخت دریځ اورپا کې په فعالیتوګه افغانستان ته ځي پوتین د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو له جګپوړو امنیتي مشرانو سره په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې وضعیت ساده نه دی او کې دې شي ترهګر د ګاونډیو هیوادونو وضعیت بې ثباته کې خو طالبان وایي چې داعش په افغانستان کې لوی ګواښ نه دی نور تفصیل پر رپورت کې اوري
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو لخوا د افغانستان له نیول کېدو وروسته له دغه هیواد څخه د سخت دریځۍ د ګواښ په اړه خبرداری ورکړ. هغه په دې وروستیو کې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو د استخباراتو له مسؤلینو سره د ویډیو کانفرانس له لارې د خبرو پر مهال وویل چې د داعش په ډلې پورې اړوند نړیوال ترهګر په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي.
داعش پورې اړوند یو شمېر نړیوالو ترهګرو په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړی. اروپا کې چې په عراق او سوریه کې د جګړو تجربه لري په فعاله توګه افغانستان ته داخليږي. موږ دا نشو ردولی چې ترهګر به توانیږي چې د ګاونډیو هیوادونو وضعیت بې ثباته کړي.
له بلې خوا د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر سرګی نارشکن خبرداری ورکړ چې متحده ایالات غواړي په منځنۍ اسیا کې خپل حضور زیات کړي.
له افغانستان څخه د تیښتې د ماتې چې یقینا پر واشنګټن یې جدي رواني او سیاسي اغېزې درلودي، بیرته له رغېدو پرته له دې سره سره نه یوازې واشنګټن پلان جوړوي بلکې خپل تباه کوونکی پلان هم عملي کوي. موږ دلته په مرکزي اسیا کې د واشنګټن د پاتې کېدو د پلان په اړه خبرې کولای شو.
خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی له افغانستان څخه د داعش ډلې لخوا تهدید ته متوجه دي او په دې وروستیو کې په دوحې کې له طالب چارواکو سره ورباندې خبرې کړې دي.
په دې خبرو کې لکه څنګه چې موږ په وروستیو اونیو کې دا کار کړی دی، له طالبانو سره موږ په عملي توګه او عملي حل لارو اخته یو. په افغانستان کې په یو ډول د داعش ډلې په شان د ګډ تهدید او پر امنیتي او ترهګریزو اندېښنو متمرکز کړی.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې داعش لوی ستونزه نه ده او په افغانستان کې د پام وړ حضور نه لري.
وایو چې داعش کوم غټه پدیده نه ده، یعنی لوی صاحب لاس کې نه لري، حتی خپل وجود نه لري، په پټ توګه باندې ژوند کوي، یعنی لوی تهدید نه سو بللی.
طالبان په افغانستان کې د امریکایانو د حضور پر مهال هم د ننګرهار او کونړ په ولایتونو کې له داعش سره سختې جګړې کړې وې.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 921 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. یاو شمیر افغانان د طالبانو لخوا د امنیت له تامینیدونه تریو حد راځي دي، خو د هیواد په ګڼو ولایتونو کې ترهګری زبریدونه زور اخیسته. په کابل کې یاو شمیر دکانداران وایي چې طالبان له دوی نه غیر قانوني پیسې اخلي. له دې سره سره یو ډیر شمیر افغانان له طالبانو نه غواړي چې خپل وسلواله ته یونیفورم وټاکي. نور جزئیات په رپورت کې اوري.
د کابل ښار اوسیدونکو پر طالبانو غږ کوي چې خپل امنیتي ځواکونو ته منظم یونیفورم ورکړي، ځکه ډیر غله د طالب په جامه کې خلک زوروي او لوټي.
و یګانه درخواست ما
زموږ کې وزنې غوښتنه له طالبانو ده د دې لپاره چې و پیژندل شي باید یونیفورم ولري. دا به روښانه شي چې څوک طالب دی او څوک غل، خو ځینې وخت دا نه معلومیږي ځکه اوس غله هم په وسلو سنبال وي.
کته هم د کابل اکثر خلک د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته د امنیتي وضعیت نه خوښ کاری چې حکومتي مامورینو ته رشوت پای ته رسیدلی. خو د تیرې جمعې د لمونځ پر مهال د کندهار د شیعهګانو په یو جماعت کې د داعش ځانمرګي بریدګر لږ تر لږه 15 کسان ووژل. دا دویمه جمعه ده چې په افغانستان کې د شیعهګانو په جماعت برید کیږي.
شکر الحمدلله چې د اسلامي امارت ډیر ښه حکومت دی، امنیت ساتلې او غلو ورک شوی. که زموږ د کاروبار حالت ښه نه دی، په شلو ورځو کې به هغه هم ښه شي. د خپل تجربې نه درته وایم، زه به بازار ته د سهار له 8 بجو مخکې نشم تللی ځکه چې د غلو ویره وه، خو اوسنی وضعیت د تیر په پرتله ډیر ښه دی.
حاجی صفت الله بیا د تیر حکومت مامورینو ته د ډیر مالی د ورکولو نه سر ټکوي.
دکاندارا خو مالیه میگیره.
تیر حکومت به هر ورځ له دکانداران نه د نفر په سر له 50 تر 80 افغانی مالیه او رشوت اخیسته، خو اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې داسې نه کیږي.
که څه هم خای فساد له بازارونو نه لمنځه تللی وي، خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته چې اقتصاد او روغتیایي سیستمونه د سقوط سره مخ شوي دي، مامورین معاشونه نه دي اخیستي، بانکونه تړلې دي، ورسره د ځانمرګي ترهګریزو بریدونو ویره، وچکالي او د ژمي را رسیدو سره تړلې ستونزې د دې لامل شوی چې خلک د خپل ناڅرګند راتلونکي په اړه ژوره اندېښنه ولري.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
بنری سیمی او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د ماجرینو لپاره اداره وایي چې د افغانستان لپاره د امدادي توکو د دریو بیړنیو الوتکو نه لومړی د جمعې په ورځ د ازبکستان ترمنځ ته ورسېدله او د یونۍ کې به دوه نورې الوتکې هم ورسېږي. د خبریالې له ژنېونه رپورټ را لېږلې ده چې نظرانه یوسف زی درته لولي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د لپاره اداره وایي چې د افغانستان لپاره د امدادي توکو د دری بیړنۍ او الوتکو نه لومړی د جمعې پورس د ازبکستان ترمنځ را ورسېدله او روانونه کې به دوه نورې الوتکې هم ورسېږي. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې. د هغه وروسته چې د افغانستان هوایي ډګرونه د سوداګریزو الوتنو په مخ وتړل شول، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د ازبکستان سرحدي ښار ترمنځ الوتنې لیږلې دي. دغه به د افغانانو سره د مرستو د عملیاتو د مرکز په توګه وکارول شي. د یو ار سی آر ویان بابر بلوچ وویل چې درې الوتکې په ګډه د سلو ټنونو ډېرې د سرپنا توکي، کمبلونه، پلاستیکي توکي او نور داسې شیان با افغانستان ته ورورسوي چې په دې جمع کې د افغانانو سره مرسته وشي. هغه ول چې اکمالات به د ترمز نه مزار شریف ته انتقال کړي او په 1,00,000 خلکو کې به ویشل شي. هغه وایي چې لا زیاتو مرستو ته ضرورت لري. هغه وایي یو ان سی آر غواړي د شاوخوا 500,000 افغانانو سره مرسته وکړي. بلوچ ویل
We need Kabul to resume activities as soon as possible.
مو غواړو کابل زر تر زر فعالیتونه بیا پیل کړي. زما مطلب دا دی چې ډېر شان هم په دې پوری اړه لري او هم دا رنګا هم غهیل لري چې افغانستان ته به ځانګړي الوتنو کې د مرستو شیان واستو. کداغه اکمالات هر چاته موجود وي مو به افغانستان ته ولیکو. ملګری ملتونه اټکل کوي د افغانستان نیمای نفوس یعنی 13 ملیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. پدغو کې د 3.5 میلیونه ډیر افغانان په ملک کې د نن نمبې ځای شوې دي. بلوچ وايي خلک په ډیرو سخت وضعیت کې ژوند کوي. هغه ویل سورزي د مخه هغه د کابل نه 45-40 کیلومتر لري د مرکز لیدو ته ورغی. چره چې هغه ولې د خلک ډیر سخت نه هلي دي. بلوچ ویل
When I was standing there, we saw an old old mother collapsing in front of our eyes.
ما ولیدل چې یو مشر مو زموږ د سترګو په وړاندې گزاره شو. نو کله چې معلومات وکړل، دلیل دا و چې هغه د سو ورځو راهیسی خوراک نه کړی او دا د کورنۍ مشره ده. تاسو مسیان لري، مشران لري، کوچنی جنکی لري چې باید په خونځي کې وي او دوی په قطارونو کې ولاړ دي چې مرسته ترلاسه کړي. وروسته له هغه چې طالبانو د اگست په میاشت کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، جنکو ته خونځي ته د تګ اجازه نه ورکړل شوی او خزي د کار کولو منع شوی دي. بلوچ وایي چې غواړي د جمعې د پیلېدو مخکې ملیونونو افغانانو ته مرستې برابرې کړي، ځکه چې په جمعې کې به ډیرو ته لاسرسی بند شي او دغه کولای شي چې د ډیرو ژوند د خطر سره مخ کړي.
د امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا جاغ آشنا رادیو خپرونې په نو څپو خپرېږي. په منځنۍ صفحه 1,200.0 په لنډو څپو 15.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي. د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه خبريږي. د کرکټ شلوریزي لوبې رسمان پیل شوې دي. د افغانستان په شمول د شپږو هیوادونو لوبغاړي د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. افغانان خپل لوبغاړو نه غواړي چې په پوره اتفاق لوبو کې. په دې اړه د افغانستان د کرکټ د پخوانی کپتان رئیس احمدزی سره زمونږ همکار احمد شکیب دوست مرکه کړې چې تاسو په مې اوریدو تر راغورئ.
احمدزی صاحب جوړ تازه پروګرام ته په خیر راغلی. پرون مې د ملي ټیم لوبغاړي سره مرکه لرله. هغه وویل چې دوی چمتواله نیولې ده، اما موږ تاسو پوهیږو چې لوبډلې د تمرین لپاره ډیر کم وخت درلود. د ترکیب او تمرین په لحاظ د لوبغاړو پر کارکردګۍ څومره اعتماد کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. دا چې دغه سي شرایطو کې
لوګر تلاړه او لوبي کې نو دا هم دې مونږ د تاسو لپاره ډیره غټه خبره دا او بلکې راستو دې تیاری لپاره دې مونږ غو دې شل اوریز نو څومره لوغړی چې دی د دنیا په مختلف لیګونو کې دې لوبي کړی دي نو او فکر کوم دا څلور پنځه ورځې چې دې مونږ رسمي له جام جهانی څخه مخکې چې مونږ لرو نو ان شاء الله تعالی دا دې لوغړو یووالی او د دې سره یو ځای لوبي کوي او بیا دا دا مطلب لوغړی چې شل اوریزو کې مختلفو ځینو کې سره لګیو ان شاء الله چې نتیجه به خیر دومره د تشویش خبره بنې
صحیح تاسو پوهیږئ چې لوبه په عمان او متحده عربی امارات کې کیږي افغان لوبغاړي له دغو میدانونو سره څونه آشنایی لري اې دغه میدانونه د بال لپاره خدي کډ بیټینګ لپاره
نو شلوري ز کرکټ د کتا سی وګوري د عمان کې چې نن د دوه لوبي ماوګه تلې دی او سلو ډیر شي او سره څلور ټو روندونه د ډېر مشکل روندونه وګي خو په تاسو کې د لوبي کې دا اکثرا د بیټینګ لپاره به ډيري مناسب بي تر یو سره شپې تو تر یو سره وتیو پورې منډي بده باندې مناسب منډي دي نو بهترین لوډه لا باغی چې هغه تر یو نیم سره یو سره شپې تو پورې منډي کې خو په دې دی باندې ډاډه کیږي چې موږ بدل کو دا غیله لپاره به ډېر بولینګ به بي تر سره کې چې دا وو دی پاو کې
امازه سره پرورسته کې په ټیم کې ډېر بدلون راوستل شو اصغر لاړ راشد راغه هغه هم کوم خاص دلیل پرته لاړو پوځای اوس محمد ربی راغلی دی د هر کیپټان پر اتو سره ځین لوغړی خوخ وی او ځین لور ناراضی وی لوبړی پښتنه مې داده چې ولې دومره ژر تغیرات راوستل کیږي او د پښتنه داده چې لوبغاړي له محمد نبی سره څونه راضی دي او څونه کول شي په اتفاق لوبه وکړي
په کرکټ کې کله چې یو مملکت نمائندګي څوکي دوی باید د شخصي غوښتنې او هغه کړنې به تر سره نه کړي چې صرف د ځان لپاره سودي کی چې کله د غنوم دی ملي ورته ورکړی شي نو دی باید ملي احساس ولري او په ملي احساس سره دی باید میدان د کپسیدا چې بدلون کوي موراغه ولارد دغه اوس وخت نه وړاندې خبره دغه اوس شي وي دي خو ان شاء الله پورا ډاډمن یم چې دغه لوټل چې اوس منتخب شوی دا دی محمد نبی په کپتانی کې بعد دوی ټول به لکه د تاسو وینا مطابق باندې پورا په اتفاق او اتحاد به جوړو کې او په کار هم دغه دا ځکه چې داسې غلطیاني ونه شي او دغه سی یو سوشل میډیا کې خبرې روانه دي لکه دوه کاله مخکې چې راوتی وي ځکه بیا به دا خلک به هیڅ ملت به ما خپل کې او بلکې خپل ځانونه به هم دي ما خپل کې ډېر بهترینه موقع ده چې په دغه سیا حالاتو کې د افغانستان خنده میدګي او د افغانانو د خوښۍ سبب وګرځي
صحیح مزه صاحب سو لند شي به لرو د پروګرام پای ته رسیدو ته په لند ته غواړم وایي ټول لوبې د افغانانو لپاره د افغان لوبډل لپاره مهمه دي خو کومه لوبه ډېره مهمه ده کوم هوا سره
ټول لوبه تاسو ویلې چې ټول ورته مهمه دي خو ډېر په پخ سم چې د منګل لوبډله له پاکستان سره خلوب وو کی او دغه چې د منګل هندستان سره د بیا نیوزیلند سره دغه درې ملکونه د سیدي چې دوی سره باید منګل ډېری خلوب یو کو نو خدای کول او ډېر خلک د منګل تاسو به شومن ولې پاکستان میچ ته ډېر خلک ډېر افغانان ورته منځي
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په خانه لوبغاړي او کپتان رئیس احمد صاحب تاسو له معلوماتو او توضیحات څخه ډیره زیاته مننه کوم او تاسو د لازیاتو بریاو په هیله کوم ودان
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام سل اعشاریه 15
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي د برتانی پولیس دغه هیواد د پارلمان د غړي سر ډیوډ ان وژل کېدل یو ترګریز عمل بولی چارواکي وایي چې مشکوک دیدګون کې معلوم کړی دی ډیوډ ان د جمعې په ورځ په خپل انتخاباتي حوزه کې له خلکو سره د لید کټو پر مهال په چاقو وهل شو او د ژور ټپونو لکه بلې ساور کړ د برتانی د کورنوي چار وزیر وایي چې دغه پیښه باید له معاکلینو سره د وکیلانو اړیکې زیانمنې نکړي نور جزئیات پر رپورت کې اوري
د بریتانیا د کورنۍ چارو وزیر میرمن پریتی پاتل چې نن یکشنبې له سکای نیوز سره خبرې کولې وویل دا ډول پیښې باید د خلکو او سیاستوالو ترمنځ اړیکې بندې نکړي میرمن پاتل زیاته کړې ډیرو قانون جوړونکو په 2018 کال کې د یو بل قانون جوړونکو جو کوکس را وژل کېدو وروسته عملی اقدامات غوړه کړې دي
We've all changed our ways of working.
مونږ په ټولنه کې د تهدیداتو او بدلیدونکو اندیښنو لامل خپل کاری لارې چارې بدلې کړې دي. د بیلګې په توګه تاسو پوهیږئ چې مونږ له وړاندې خپل ملاقاتونه تنظیموو. بنان عملی کارونه موجود دي، خو زه ستاسو اصلي مسلې ته راځم. دا باید هیڅ وخت یو انتخابي استازي او هغه خلکو ترمنځ چې هغه خپل استازي په توګه غوره کوي او په وړاندې دموکراتیک رول مسؤلیت او دنده لري قطع نه کړي.
د هغه هیواد پولیسو د شنبه په ورځ په یوه بیان کې وویل په داسې حال کې چې د هغوی تحقیقات په لومړنیو مراحلو کې دي. دا جوته شوي چې یاد عمل ممکن له سخت دریځ اسلام پالنې سره رابطه ولري.
یو 25 کلن کس د پیښې په سیمه کې د قتل په تور ونیول شو. هغه اوس په بند کې دی. له سیمې څخه یوه چاړه هم ترلاسه شوې ده. تحقیقات په ډیرو لومړنیو مراحلو کې دي او د ترهګرۍ ضد ماهرو افسرانو د قومندانۍ لخوا پر مخ وړل کیږي. موږ د پیښې پر مهال دا روښانه کړه چې موږ باور نه لرو په سیمه کې دي چاته د نورو لپاره عاجل خطر متوجه وي.
بلخوا د وژل شوي برېټانوي قانون جوړونکي یو شمېر مینهوالو د شنبې په ماښام د هغه په یاد شمې بلې کړې.
هغه له دې خار سره ډېره علاقه درلوده. هغه خپلو رای ورکوونکو ته د خدمت علاقه درلوده او هغه په همدې ځای کې په بېرحمۍ سره ووژل شو.
په ورته وخت کې د مسلمانانو ټولنې هم د برېټانیا د پارلمان د غړي په وژل کېدو خپګان ښودلی دی.
هغه زموږ ملګری ساتونکو او موږ ته ډیر نږدې کسو. د هر کار لپاره چې به مو هر وخت لیک ورته واسطه وو او تماس به مو ونیو هغه به ډیر ژر جواب راکوه. هغه به په انفرادي شکل او همدارنګه د ټولنې په کچه ډیر همکارو. هغه زموږ په جماعت کې په ډیرو محافلو کې برخه اخیستې وه.
د برېټانیا لومړی وزیر بوریس جانسن هم ویلي دي چې د یو کابینې د ډیوډ ایمس په وجل کې دوه سخت ایران او خپه شوې دي.
I think what we need to do now
هغه څه چې موږ اوس باید وکړو دا دی چې باید پولیس ته اجازه ورکړو هغه خپل تحقیقات وکړي او زه مطمئنم چې پر ټولو دغه مسلو به په مناسب وخت کې بحث وشي. زه فکر کوم دا د دې وخت چې موږ د ډیوډ د هغه د میرمنې او کورنۍ په اړه فکر وکړو.
ډیوډ ایمس د برېټانیا په لیانسی منطقه کې په یو کلیسا کې په داسیال کې پر چړې د یو سمبال کس لخوا ووژل شو چې نوموړی له خپل یو شمېر رای ورکوونکو سره په غونډه کې وو. د جمعې په ورځ د برېټانوي قانون جوړونکي وژنې سیاسي څیرې د هغه خطر په اړه اندېښمن کړي دي چې د کار پر مهال ورسره مخ دي. په مجموع کې کله چې د برېټانیا سیاسي څیرې له خپلو موکلینو سره ویني د پولیسو لخوا محافظت نه ورکول کیږي خو د غیوات په پارلمان کې پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته تر اوسه د یو شمېر محدود ادارو پرته ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې. تر څنګ یې له بلخ، کندز او سرپل پرته په ټولو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. نور تفصیل په رپورت کې.
طالبانو شاوخوا یوه میاشت مخکې د هلکانو د منځنوي ښوونځیو او لیسو پرانیستلو امر ورکړی خو تر دا مهاله یې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستلو په اړه لا هم تصمیم نه دی نیولی. ذبیح الله مجاهد د امریکا غږ سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي دوی ښوونځیو ته د نجونو د تګ خلاف نه دي.
دغه تغیرات نه راځي، صرف په طرزالعمل کې به یو تفاوت راځي چې د ښځو د مسؤلیت لپاره، د هغو د انتقال لپاره، د هغو د ښوونځیو کې د چاپریال د مسؤلیت لپاره کار کیږي. هم په فزیکي لحاظ هغوی امن کې وي، هم له رواني لحاظ یو مطمئن وي. داسې یو پلان باندې کار روان دی. داسې مربوط ارګانونه به څرنګه هغه تشریح کوي بیا به وروسته شاهدانو، خو په همدې خاطر باید کار وسي او دا یو ضرورت و.
بلخوا په داسې حال کې چې د هیواد په کچه نجونې د لیسو په کچه د زده کړو څخه بې برخې دي، خو په مزار شریف کې نجونې په عالي لیسه کې زده کړې کوي او ښوونکي وایي چې ټولګي په سمه توګه پرمخ ځي.
مکتب بری شاګردان باز از همه روزه
ښوونځی له اول نه تر دولسم ټولګي پورې خلاص دی. موږ تر دې دمه په ښوونځیو کې کومه ستونزه نه لرو. زده کوونکي په خوښۍ ښوونځي ته راځي او ښوونکي هم راځي دي.
مکتب مې استاد از درس خود راضي هستن.
یلمارب د نجونو خونځي کې شاوخوا 2300 زده کوونکي چې 15 سلنه نجونې دي په زده کړو بوخت دي.
درنو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدیزی پایته رسیدي. مننه چې تر دې شیبه د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ملشه.